په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو په لې خبرونو کو بوریوال کاکړ به وړاندې کی.
دا مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په کورم کې د ځای خلکو د احتجاج لکبل د یو شمیر سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پوهنی او لوړو زده کړو چارو وزارت مشران په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللي، او سعودي عرب وایي د حج تر پیل وړاندې یا تر 3 لک زیات غیر ثبت شوي زیارت کوونکي د مکې له شاره ایستلي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورمکی د ځایی خلکو د احتجاج لکبل د یو شمیر سیمو ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې شوي دي. د یادې ضلع د منګلو، خروټو او زدرانو شاوخوا 2500 ماشومانو ته د جون له 3 تر 8 په ترسره شوي کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکول شوي. د دې سیمې یو قبایلي مشر ګلوخان منګل د جون پر 8 مشال رډي ته ویل دوی ځکه خپلو ماشومانو ته دا واکسین نه دي ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې نه دي پوره کړي. دوی ویل حکومت دی لومړی د دوی بند سکولونه خلاص کړي، له افغانستان سره دی د گاوی، سپینشګي او مرغۍ کنډاو لارې پرانیزي او هلته لا درک کسان دی پیدا کړی.
نو چې څو پورې دا شیان نه کومې خبرې ما وخالي دا عملی نه وشوي، ما ته واکسینو ولار رو نشي. زه نه غواړم چې څو پورې زه حکومت رعایت نه وم بلاله، حکومت ما حکومت نه وشوي چې زه رعایت بلاله نه وم ما حکومت نه ده.
په کورمکی د پولیو ضد ادارې او چارواکي ډاکټر خالد اسلم د جون پراتم مشال رډي ته ویل چې لدی خلکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې په بل کمپاین کې به د ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په سوات کې احتجاجي جلسه شوې ده. د جون پراتم سوي دي جلسې ته د تحریک انصاف او پښتونخوا ملي امیګون مشرانو په خپل وینا کې پر حکومت رغ کړی دی چې عمران خان او د تحریک انصاف نور مشران دي زر تر زره خوشی کړي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمیر مقدمو کې د راولپنډۍ د ایډیالي په زندان کې بندې. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي د جون له 4 تر اوسه 3 تنه وجل سوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د پرلت کمیټې غړي ولستیار خان د جون پر 8 نه وخت مشال رډي ته ویل چې اف سي زواک د پرلت نه مخکشانو په ګډون په سلګونه پرلتوال نیولې دي. د په وینا حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلتوال پر تشدد کول مجبور کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلتوالو د دې اداو په تړاو تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو د یاد حکومت ویاند شاهدرین د جون پر 6 مشال رډي ته ویل چې د جون پر 4 د رامنځته سوي تاوتریخوالي پر مهال 19 امنیتي عسکر او 15 مظاهره چان ټپي شوي وو. د لغور سده چې د امنیتي ځواکونو لخوا د جون پر 4 شپې مهال د چمن او کوټي ترمنځ په کوژک غره کې تړل سوي لار په زور خلاص کړل شو. دا لار د چمن پر لټ په ملاتړ کې لتیری وي میاشتې بند وه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو میرمن په دې تور وجل سوی ده چې له کوره تللی او په خپل خوشی واده کړی وو. د مردان د خرکی پولیس تانی چارواکي شوکت خان د جون پر 8 مشال رډي تول چې د شمایلي په نامه د درس کلنه میرمن پرون سهار بهال سکول ته روانه و چې خپل ورور په کاټلنګ کې له موټره کښته کړي او په ډزو یې وجلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا سږ کال په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د غیرت په نامه 14 میرمنې وژل شوې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پوهنی او لوړو زده کړو وزارت مشران په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللي دي. د پوهنی وزارت ویاند کاری منصور د جون پر 8 پر ایکس پانه لیکلی چې په دې پلاوي کې د پوهنی سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم شامل دي. د پوهنی دوی به د روسیې په کازان ښار کې د پوهنی او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم کې برخه اخلي. د په داسې حال کې دا چې طالبانو د 2023 کال د اګست پر 15 په زور د واک له نیولو راهیسې تر 6 ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي. او سعودي عرب وای د جون پر 14 متر پیلودونکو حج وړاندې یا تر 300000 زیات غیر سبڅوی زیارت کوونکو د مکی له شارې استلې دي. سعودي عرب رسمي خبری اژانس سعودي پریس د جون پراتم ویلي چې امنیتي ځواکونو چې کوم خلک له مکی استلې دي پاغوي کې څه باندې 900000 هغه بهرنیان دي چې د حج لپاره په ځانګړي ویزه نه بلکې د سیلانیانو په ویزه سعودي عرب ته ورغلي وو. بیان زیاتوي چې د دې ترڅنګ څه باندې 100000 او یو او یا زر هغه سعودي میشتي کسان هم له مکی شهر څخه ایستل سوی دي چې په بنیادی توګه په مکه کې نه اوسیږي او د حج اجازت نامه هم نه لري. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه ول بریوال کاکړه مو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې شاوخوا 2500 ماشومان د تیرونه په پولیو کمپاین کې لساس کو خستو به برخې پاتې شوې دي. منګلو خروټو زدرانو د خپل غوښتنو د منلو لپاره د کمپاین د بایکاټ پریکړه کړې وه. د سیمې او دینی عالم دا کار د اسلامي احکاماتو خلاف بولي.
ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه خبردار دا چې خپل زنونه حلقات کې په خپل لاس او نه چوي.
پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان څخه پرون په سواد کې ویلسی غونډه ته په وینا کې د پاکستان پوز پر افسرانو غږ کړی چې د هیواد له سیاسته لا سواخلي. او د چمن د پرلتوالو مخکخ وايي حکومت د سیمې خلکو ته اشتعال ورکوي او حالات خرابول غواړي.
سرکار استانداسي او ماول جوړول غواړي خلک را پاره یي چې د حکومتي وداني ته نقصان ورورسته.
هله داله مشال رادیو سره اوس اورنې موضوع تر ازو د کورمې شاوخوا 2500 ماشومان د تیرونه په پولیو ضد کمپاین کې د دینه روغتیا له وکسینه به برخه پاتې شوې دي. د خبره په سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي د جون پر اتمه یعنی پرون مشالډو ته کړی دا بنموړي په خبره منګلو خروټو د زدران کوم مشرانو پریکړه کړې و چې تر غوښتنو یې منل کېدو پورې به خپل ماشومان پولیو واکسین وغښتو ته نه حاضر وي. دا کومونه له افغانستان سره د زینو لارو خلاصولو او د دې د زینو لوی سړکونو او پلونو د جوړولو غوښتنه لري. د سیمې ځینې دینی عالمان له پولیو کمپاین څخه د خلکو د پریکون فیصله غندي او د اسلامي احکاماتو ضد دی او کار یې بولی. بلخوا ضلعي انتظامیه له د دې کومونو مشرانو سره په خبرو بوخت ده او هڅه کوي چې په راتلونکي کمپاین کې د هغوی ماشومان واکسین شي. د طارق اورگزی رپورټ. اورو
په سیمه کې د پولیو ضد د ادارې یو چارواکی ډاکټر خالد اسلم مشال رادیو ته په 9 جون ویلي په کمپاین کې ماشومان له پولیو واکسینه د پاتې کېدلو وجه دا ده چې د یاد کومونو مشرانو خپلې غوښتنې پر حکومت د ورمنلو لپاره احتجاجن د پولیو ټیمان خپلو علاقو ته نه دی پریښودلې. اسلم وایي احتجاج کوونکو سره بار بار مذاکرات وکړل چې خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي خو یې نه منله او زیاته وی کله چې یاد کومونه خپل احتجاج پریک دی نو پر روان کمپاینونو کې به پاتشي ماشومانو ته ځانونه ورورسوي.
ډي سي سپ دې ور سره لګیا دي ملټیپل ډایلاګ زم پکې وشل کنه کې شي پریک تر پکې راشي هوپفلی ان شاء الله چې نیکسټ کمپاین د بخل شي.
په کورما کې د پولیو مرز پر زید 15 ورځې مهم لا دریم جون پیل شوه وو چې په کې لا 15 کالو کم تر 150 زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکل شول. دا کمپاین خصوصي د افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو د 44 علاقو لپاره وو خو پکې د خروټي منګل او زادران کومونو شرکتونه کړلو. تر دې وړاندې په سیمه کې په 9 اپریل له پولیو ناروغي څخه د بچو لپاره کمپاین شوه وو. په هغه کې هم یاد کومونو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نو ورکړی. د هغو کومونو د مطالبه دي چې په تری منګل کې بند شوی سکول بیرته خلاص شي، لا پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلی، د گیوی سپینشګا او مرغۍ کندولارې ته پرانستل شي، او په کانډي خلک کې پر خوړه د نوي پل تعمیر دی شي، او په مختلفو وختونو کې به درکه شوی کسان دي را پیدا شي. ځای مشر ګل خان منګلوای مجبور دي چې د خپل مطالبه په حق کې ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکولو احتجاج پیل کړی دی.
نو چې څو پورې دا شیان د کوم خبرې ما وخاله دا عملی نه وشوي ما ته واکسینو ولارو نشي زنه غوړم چې څو پورې زه حکومت رعایت نه بلاله حکومت مو حکومت نمیشوي چې زه رعایت بلاله نه و مې مو حکومت نه ده کومه نه مده کنه
په سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې نور قومونو او علاقو خلکو د خپل غښتنو پورا کولو په پلمه د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه اخستی. په ملک کې د صحت محکمې تر مخه د پولیو وایرس موجود دی او دا خطر شته چې ماشومان ترې متاثر شي، نو په داسې صورت حال کې خپل غوښتنې پوره کولو په خاطر له پولیو څاڅکو انکار د غیروي ته دینی عالمان څنګه ګوري؟ دا پوښتنه مې د پړچنار مولانا حاجی الطاف حسین مخې ته کې خودله. نو هغه ویل په دین اسلام کې هیڅ اجازه نشته چې څوک د خپل مقاصد لپاره یو داسې ګام واخلي چې د چا او یا خپل مرګ او یا ناروغا کې دلو سبب وګرځيږي.
ولا تلقوا بايديكم الا تهلكتي، خبردار تاسو خپل زنونه حلقات کې خپل لاس او نه چوي، ترکی نه بدن د خدای او امانات به نشه، نو دا امانات خدای هیڅ کلمه ته د خبرې اختیار نه کوي، دا امانات مو ضایع کو، قران ای دښی نه پکړي. د
صحت محکمه د ویپاڼه تر مخه د جون پر اتمه یو نوې د پولیو مرز کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال د غشمیرا 50 تا رسیدلې ده چې دا یو په سند کې دی او نو ټول په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي. د ذکر دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یو ځنه ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د خبر پختونخوا په سواد کې پرون په یو جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د جلسه تحریک انصاف او پختونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه جوړ کړې وه. د دې ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې حکومت وغوښتل چې عمران خان او تحریک انصاف نور بندي مشران زر ته زره خوشی کړي، دوی پر اوسني حکومت او پوز بیلابیلې نیوکې وکړي. دوی په خبره پاکستان یوازې په داسې توګه چلېدای شي چې قانون پکې په رښتونې توګه واکمن وي. پر عمران خان یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په ځینو کې هغه سزا شوی او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد په سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جوړه شوې جلسه کې د پارټۍ پخوانی مشر عمران خان خوشی کېدو او د پارټۍ بل مخکښ مراد سعید ته تحفظ ورکولو لپاره جوړه شوې وه. جلسې ته د یاد کور مشرانو چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر گوهر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین کنډاپور، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د پختونخوا ملي او پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د سواد نه د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین کنډاپور ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر په جیل کې بندول د پارټۍ سره لوی زیاتی دی او دغه زیاتی دوی نور نشي برداشت کولای. دوی ویل
1971 میں کیا ہوا، 1971 میں یہ ہوا
ملسوا یو یا کې سوشل هغه کې داوشل چې تاسو د یو کس لپاره چې د هغه نوم بټو اقتدار ورکول لپاره پاکستان مات کړو، او نن تبیا د بل چا لپاره د هغه د بچو لپاره هغه تاریخ تکراروي. د چا لپاره چې پاکستان مات شو هغه ته هم پانسی ورکړی شو، نه هغه پاکستان واپس راتلی شي او نه بټو واپس راتلی شي. نقصان د چاو شو، د دې قام نقصان شو. نقصان ورکوونکي څوک دي؟ یو څو کسان دي. ولسی جلسے تا دیا دی پارٹی مشر بیرسٹر گوہر ویل چنن عمران خان پا جیل کے دے، نو هغه د قام او جمهوریت لپاره سخت برداشت کوي.
خان صاحب جنند یو نظریه نوم دے، خان صاحب صرف ستاسو دا زاده دا پارا نن پا جیل کے دے. خان صاحب دا وی که زر کالی زبا جیل دیر کما، خود ما دا خوخ دا چه ملک زاده طرف تلار شی، خود مختاره طرف تلار شی، رول اپ لا لارشی، زکا زمونگا یو آواز دے، ہواغا آواز دا دے، یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا.
په دغه محل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی چې د یاد ګوند اتحادي دی وویل چې دوی په دې ملک کې جمهوریت او هر قام ته د هغوی په وسیلو د اختیار خبره کوي.
پاکستان با د پاکستان پارلیمنت با مشته
عيني زمانات راكي جزمج بنيامة طلبة كانت نبالو جزمج بنيامة طلبة لومړی حق زموږ د بچانو دی فوجان کرلیان جنرالان دوی ته زموږ سلام دی خو مهرباني به کوي د سیاست مخبې وباس پارلیمنت به دا قد سرچینه وي داخلي خارجه پالیسیانې به په پارلیمنت کې جوړېږي.
حکومت په نهم مئی کال 2023 کې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی چیرمن عمران خان په ګڼ شمېر مقدمو کې نیولی چې یو کال یې پوره شو. حکومت وایي چې عمران خان قومي خزانې ته زیان رسولی او په دغه ترس کې پرې مقدمې درج شوي چې دا وخت په عدالتونو کې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران ادا کوي چې امنیتي ځواکونه درې تنه وژلي او شاوخوا یو سل لس نورې ټپي کړي دي. دوی په وینا اف سی ځواک د برلت د نهو مخکښانو په ګډون په سلګونه پرلتوال نیولي هم دي. اف سی ځواک څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت بیان د جون پر شپږمه مشال وړو ته ویلي ول چې د جون پر څلورمه د شوي تاوتریخوالي پر مهال ولس امنیتي عسکر او پنځلس مظاهره چان ټپي شوي ول. دا لغه وروسته ده چې امنیتي ځواکونو د جون پر څلورمه شپې مهال د چمن او کوټې ترمنځ په کوګک غره کې تړل شوې لار په زور خلاصه کړه. د لار د چمن پر لاته ملاتړ کې له تېرې شاوخوا یوې میاشتې بند وه. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له یوویشتمې راسې د روان پر لت غړي وایي پاکستان دی د دوی لپاره افغانستان ته تګ راتګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا خبره نه مني. سمد شبنم حال راکوي.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مئی له څلورمې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلورمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر اومه یو غونډه هم کړې.
پرون د پرلت ډیره اوږد میټینګ وسلو د پرلت کمیټې چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ور ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر یو سل لسو پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او در درې سوو شاوخوا چې دي هغه عام خلک کلیله وړ شوي دي، په هغه کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلورمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې پنځه غړي د جون پر اومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټې مشر نور باچا مشال ډو ته وویل چې دوی په کوټه کې کرایم برانچ تاړنې ته ورغلي، خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت ته نیول شوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولې، خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا غیمه په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
اورئ. د خیبر پختونخوا په مردان کې د سکول یو استاد د غیرت په نوم وژل شوی ده. پولیس وایي دا ښځه خپل ورور وژلې ده، او د نجلۍ پلار پر خپل زوی مقدمه هم کړې ده. د دوی په وینا دا خون کې د جون پر اتمه سهار مهال سکول ته روانه وه چې وژل شوه. په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنې په پرله پسې توګه روانې دي. پولیس وایي سکال تر اوسه لږ تر لږه 43 مېرمنې هم د غیرت په نوم وژل شوې دي. د مشال ریډیو خبریاله آسما ګل په دې موضوع دا رپورټ راکوي.
مردان سیمه کې د سکول وستازه د غیرت په نوم وژل شوې. مردان پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ویل شوې چې د جون په اتمه سهار دغه 13 کلنه شومایلا سکول ته روانه وه چې خپل رور د ګاډی نه راکوز کړله، او کارتلنګ بازار تازه ګرام چوک کې یې په ډزو وژله. د پولیس تر رپورټ تر مخه دغه وجنه د غیرت په نوم شوې ده، ځکه چې شومایلا لشپګو میاشتو راهسې د کور نه بے درکه وه. د رپورټ شریکولو په وخت مردان خرکی تانی پولیس مشر شوکت خان مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوې جینۍ په موبینه ډول د عدالت تلارې د خپل خوخي وعده کړی وو.
دا هو په یار چې کم دی د ماشومې پلار دی، خپل زوی خلاف یې کړی دی چې دا د شومایلی د دې رور دی. خو په دې کې بیا چې کم دی دی کورټ میرج کړی او د ترو زوی سره، نو هغه سره نکاح نامه موجود و. د 15 کسانو خلاف بیا عدالت کې 104 کړی دی، هغوی پکې بیا ملزمان 15 نور نامینیټ کړی دي. 15 کسان پکې گرفتار دي، نور پکې کار روان دی.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د وجلو لړۍ روانه ده. د پولیسو په وینا چې روان کال دا شمیره 43 ته رسیدلې ده. د بشري حقوقو کمیشن د کال 2022 شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې دغه کال د غیرت په نوم د وجلو 304 پیښې شوې، چې پکې 103 کیسونه د خیبر پختونخوا نه راغلي. د بشري حقوقو کمیشن راپور دا هم ښایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل زیاتره پیښې د ښځو له کوره تښتېدو، آنلاین ویډیوګانو او تصویرانو خپرېدو لوجې کیږي. دا چې د زنانو د غیرت په نوم د وجلو د پیښې سیوا کېدو وجوهات څه دي په اړه یې لمردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې د ښځو د کمتر ګڼلو فکر اوس هم شته، ځکه دا رنګ پیښې مخې ته راځي.
دا بدنصیبه نه زموږ د معاشري کې یو داسې کبیره سم رواج چې دی جنکه د غیرت پر نوم باندې وجني. غیرت دې ته ویلور په حیا عزت کې ورکا، هغه ل خپل ایثار کا جیدات کې کور کې بیگ بینس کې ولې ایثار کا. غیرت دې تر وجه ته د غیرت پر نوم باندې لور وجني، تر غیرت پر نوم باندې زوی وجني. قانوني جرم دې، اسلامي جرم دې، الګ د 40 سال شي دی سنوي خیر د کور کې رناستي چې جنې د 14 سال شین دی ودی دام په جنې باندې ظلم دې. کلر سوري په شکل ضرور په بدل کې دي، کلر ماما په سر کې دي، ماما قتل کې، کلر پلار په سر کې دی پسوارا کی بیا سخته پاغي مان تیری کی دی بارا کی اویرنس پیدا کول پکار دی علاقو کی.
دا پیښور های کورٹ وکیل مزمل خان مومن مشال ریډیو ته ویل چې د غیرت په نوم د قتل کړل شوی کورنۍ تن سره دغه اختیار شته چې قاتل معاف نکړي، او دوی ته دغه اختیار اسلامي قانون هم ورکړي.
خزو خو ډیر زیات قوانین موجود دي، دلتا وومن پروټیکشن بل دی، دلتا غد اکټ دی، اغي د پروټیکشن د پاره د مسلم فاميلي لاز دي نو موږ سره چې کوم دین دی وخت کې د قانونونو کمې نشته خو اصل کې دا غي امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډیر زیات اهم دی.
په خبر کې د پولیسو لخوا تر لاسه شوی شمیرو تر مخه 13-15 کلونو کې د غیرت په نوم د وجن یو سل ویش پیښې ریپورت شوی چې پکې پروس کال 14 په کال 2022 کې 10 او 2021 کې 8 پیښې شامل دي او په دې کې ککړ یې یو سل ویختنان گرفتار کړي. آسما گل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پېښور د لوی روغتونونو ډاکټران مندو ته تللي ول او هلته یو ورځنی کیمپ لګول و. د لیډینګ خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو د مندو د غیر دولتي تنظیم په مرسته په دې کیمپ کې د خلکو معاینه او علاجونه وکړل. دوی وایي د پنډیالي سیمې د تر 200 زیاتو ناروغانو چې مرمنې هم پکې شامل وي درملنه وکړه. دا ډاکټران زیاتوي د کیمپ هدف یوازې د خلکو علاج نه بلکې په هغوی کې د ناروغۍ او له هغو څخه د ځان ساتلو لپاره د پوهاوي خپرول هم وو. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد رپورټ راکوي.
د قبایلي ضلع مومند په پنډغالي سیمه کې د پېښور مشهور هسپتالونو ډاکټرانو د خالی په ورځ یو ورځنی طبي کیمپ ولګو. یاد کیمپ د ضلع مومند زده کوونکو او ډاکټرانو غیر دولتي تنظیم مومند سټوډنټ اینڈ ډاکټر ویلفیئر سوسایټي لخوا لګول شوی و چې پکې نه یوازې د علاج تشخیص کېدلو بلکې ورغلي مریضانو ته مفت دوایانې هم ورکړل کېدې. د کیمپ انتظام کوونکي ټولنې غړي او د پنډغالي اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وویل
خفم شوم ځکه چې د دې خلکو هغه د تعلیم لیول د دوی د صحت چې کوم هغه معیار دی چې هغه مې وکتو د دین علاوه زموږ چې کوم دلته انتظامیه ده هغه کاغذ د هیلت په فارم کې ده او کاغذ چې کوم دی د تعلیم په شکل کې ده نو هغه ټول داسې دي چې لکه دغه نه دي سیټیسفیکټ نه دي. په دې خوشحاله شو الله تعالی موږ توفیق راکړو چې موږ د میډیکل کیمپ ارینج کو.
یاد کیمپ د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې دوامدار وو چې پکې د سیمې شاوخوا 200 مریضانو ته طبي سہولتونه ورکړل شو. د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د یاد خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر حارث مومند وویل د کیمپ لګولو مقصد یې یوازې طبي مرستې نه بلکې په خلکو کې پوهاوی هم راوستل وو. نوموړي زیاته کړه
نو د دې یو په معاشره باندې یو پازیټیو امپیکټ دی. داسې خلک چې هغوی نشي تللی خپل علاج کول لپاره معاشي مسایل وتی یا نور داسې ریسټرکشنز دي هغوی دلته رال او د هغوی موږ چې کوم دی کنه ډېر پیشنټس ډیل کړل او هغه موږ ډایګنوز کړل. موږ کیسز دي چې کوم دلته نه ډایګنوز کېدل یا ګرانو هغه به راځي او هلته به چې کوم دی موږ هینډل کوو مینیج کوو.
یا طبي کیمپ تا شاوخوا 45 ډاکټران او ډاکټرانی ورغلي وي. خزو ډاکټرانو مشال جوړوي ته وویل چې پر پنډغالي سیمه کې د صحت د بنیادی پوهاوی کمې ده. دوی زیاته کړه زیاتره خزي د خوراک د کمښت له وجې د بدني ستونزو سره مخ دي. کیمپ ته ورغلی د لیډرډینګ هسپتال ډاکټر دیام شیر مومند مشال ډیو ته وویل
ډیر شراتل اغي نه پویدل ایون په اغي نیوټریشنل ډیفیشنسی تړي رزيات او کنن هر مطلب خزه وراتلان اي بيبي چې لیکټیټینګ مدر اسپیشلی وی چې لایک زنه شم فیډ کولې بيبي نو موږ ورته وی چې دا ویل نو بيبي چې نه مت سپلیمنٹس ملاويږي او نه دل زمون غډي خوشکی دلته کې نو زمون ته نه خوراک دلته کې سم ملاويږي نو بیا به ته موږ ور کړل میډیسنز کنن داسې سپلیمنٹس چې دا دا واخلې نو موږ ورته چې لکه تاسو دا اخلې ان شاء الله بیا تاسو تاسو بیبی ډیر خفیډ کولې شي یو ٹی آئیز پرابلمز ونه ته موږ ورته انټی بایوټکس ټول پرسکرایب کړل.
کوم ته ورغلی ډاکټرانو وویل پر لرو پروتو سیمو کې د صحت پاړه د بنیادی معلوماتو کمې او د صحت بنیادی سہولتونو نشټوالي له وجې خلک د زیاتره ناروغیو سره مخ کیږي او دغه ناروغو پر وخت تشخیص نه کیدل له وجې د نورو سخت مرزونو سره مخ کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پنډیاله مومند.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په پیښور کې د گرمی دولسنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړا اورو.
مشال رادیو
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ځای خلکو د احتجاج لکبل د یو شمیر سیمو ماشومان د پولیو له واکسینو پاته سوی دي. د یادی قبایلی ضلع د منګلو، خروټو او زدرانو شاوخوا 2500 ماشومانو ته د جون له درېمې تر اوومې په ترسره سوي کمپاین کې د پولیو ضد واکسین نه دی ورکول سوی. د دې سیمې یو قبایلی مشر ګلو خان منګل د جون پر اتمه مشال رډیت وویل دوی ځکه خپل ماشومانو ته دا واکسین نه دی ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې نه دی پوره کړي. په کورمه کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر خالد اسلم د جون پر اتمه مشال رډیت وویل چې له دې خلکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې په بل کمپاین کې پاتې شویو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په سواد کې احتجاجي جلسه سوي ده. د جون پر اتمه سوي دي جلسې ته د تحریک انصاف او پښتونخوا ملي او میګون مشرانو په خپل ویناو کې پر حکومت ژغ وکړ چې عمران خان او د تحریک انصاف نور مشران دي زر تر زره خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ د جون پر درېمه د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټ شوونکی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ، خو هغه په ځینو نورو مقدمو کې لا هم بند دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي د جون له څلورمې یا تر اوسه درې تنه وژل سوي او شاوخوا 113 نور ټپیان دي. د پرلت کمیټې غړي ولسیار خان د جون پر اتمه ناوخته مشال رډیت وویل چې اف سي ځواک د پرلت د نهو مخکشانو په ګډون په سلګونه پرلتوال نیولې دي. د دوی په وینا حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلتوال په تشدد کولو مجبور کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلتوالو د دې ادعاو په اړه تازه درینځ مخته نه دی راغلی، خو د یاد حکومت ویاند شاهد درین د جون پر شپږمه مشال رډیت وویل چې د جون پر څلورمه د رامنځته سوي تاوتریخوالي پر مهال 11 امنیتي عسکر او 15 مظاهره چان ټپي سوي دي. او سعودي عرب وایي د جون پر 14مه تر پیلیدونکي حج وړاندې یا تر 3 لک زیات غیر سبڅوي زیارت کوونکي د مکې له شارې ایستلې دي.
د مشال رډیو لند خبرونو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیه کې په اوکراین کې بریالی هم شي خو وبه نه درېږي. بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د کلک ملاتړ څرګندونه وکړه. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. تفصیل احمد تکل راکوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تر څنګ ولاړ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنه کړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل ماکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په فرانسه کې دی په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په شپږمه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلې دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته رسیدلي دي. ټاکل شوی دوی هلته د لوړو زده کړو په اړه جوړه یوه غونډه کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د لوړو زده کړو هغې بیا د نجونو د پوهنتونو دروازې د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري، ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه نه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زرو ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلې دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د خیبر سوداګرو او ترانسپورټرانو پرون مشالېډو ته وویل چې په تورخم کې پاکستان لورو ته د امپورټ مالونو چک کولو سکینر خراب شوی دی، چې له وجې دوی په خبره ډیر بیروبار هلته جوړ دی او په ګاډو کې تازه شیانو د خرابېدو خطر دی. دوی په تورخم کې د نوي سکینر لګولو غوښتنه کړې ده. په تورخم کې د پاکستان د رسد او تعبیراتي ادارې نیشنل لاجسټکس سل چارواکي وایي هلته تر یوې لوی منصوبې لاندې تعمیراتي کارونه روان دي او زر ده چې د سوداګرو او ترانسپورټرانو تر څنګ د عامو خلکو شکایتونه هم ختم شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د امپورټ یا درآمداتو ګاډي کلیر کولو سکینر خراب شوی او دې سره افغانستان نه پاکستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ایثار شوی او په هغه کې د ځنې مالونو خرابېدو اندېښنه هم شته.
افغانستان نشکون غواړي راځي فریش فروټ وي که کویره وي که شوکاړه وي که امپټي کانټینر وي دا ټول په امپورټ په سکینر باندې وي. دغه فني خرابي خامخا په میاشت کې اوزل دوه پیدا کیږي. په دې هفته کې دوه ورځې خراب او بل هفته کې درې څلور ورځې خراب. دوی سره داسې انجینیر هم نشته چې دا کوم سکین خراب شي نو هغه بیا په مغه ټایم باندې ګنټه دوه درې ګنټې کې برابر کی او نور سره دغه متبادل بل یو سکینر شته. نو دا سکینر چې کله خراب شي نو بیا ګاډو لاین نم باقاعده ښه فل ودرېږي. ګاډي هم ښه ډېر رش ورته جوړ شي. کوم فریش فروټ یا سبزی ده خشک میوه جاتی یا د همدغه کوم میوه جاتی هغه بیا ودرېدلې وي نو په دې وجنه مالوالاو تجارانو ته ډېر غټ تکلیف او مشکل جوړي او تاوان سره مخ وي.
د پاکستان او افغانستان د ترانسپورټ ګډ یونین مشر شاکر پرده وای چې په تورخم کې تعمیراتي کارونو او سکینر خرابېدو د دوی کار ډېر اغیزمن کړی.
چې د تورخم کې د کله نه د کوم ترمینل باندې کار شروع شوی د دغه سره د ترانسپورټرانو ستونزې زیاتې شوې دي کمې شوې نه دي. دا حکومتونو ته یو سکینر و دوه سکینر و درې سکینر هیڅ خبره نه ده. دا موږ له زړه فاټه خواه پیسې به ډېرې جمع کېدي. حکومت خزانې ته به ډېرې تللې. ډرایور کلینډر ته به تکلیف نه و. اوس همداسې چې دی تکلیف زیاتېږي او کمېږي نه. دا کې اوس موږ پوهېږو نه چې موږ چا ته اپیل وکړو. په دغه ملک خو ولاکه پوهېږو موږ چا ته اپیل وکړو. کومې ستونزې په دا تورخم په پوله دي که نه یقین وکړه که په دنیا کې په یو ځای کې هم شته دی.
په تورخم کې د دوه اړخیز تجارت او د خلکو د تګ راتګ انتظامي چارې د پاکستان د تعمیراتو رصد ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نیشنل لوجستیک سیل په تورخم کې جنرال مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم په یوه لویه او جدیده منصوبه باندې کار روان دی او په دې کې نوې ټرمینلې او پراخه سرکونه شامل دي او امپورټ اکسپورټ یا درآمداتو او برآمداتو سکین کولو لپاره به پکې نوې سکینر هم ولګي او دا ټولې ستونزې به ورسره هوارې شي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره یوه مهمه او مصروفه لار ده او پکار ده چې هلته په ټولو تعمیراتي منصوبو باندې کار زر تر زره مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرس خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان مرکزی بینک د جون پر شپږمه په بیان کې ویلي چې پر حکومت د شخصي بینکونو قرض شپږ شپېته کربه او درې اتیا ارب روپیو ته رسېدلی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خسارې پوره کولو لپاره حکومت له شخصي بینکونو زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال نازلي دې ته کتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د داسې پورونو اخیستل پر ولس څه اغیز کوي. په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د جون پشپګمه خپل یو راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بینکونو نه ریکارډ 15,240 ارب روپے قرض ترلاسه کړی دی چې د دې سره په پاکستان حکومت د شخصي بانکونو قرض شپږ شپږ کربا او 3.8 ارب روپے ته رسیدلی دی. د سټیټ بینک راپور دا هم ښایي چې تیر نگران حکومت او موجوده حکومت د قرض روپو د تیر مالی کال د 10 میاشتو په پرتله نږدې 55% زیاتې اخیستي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د شخصي بینکونو نه زیات قرض ځکه ترلاسه کړی چې حکومت د بیلابیلو ادارو د چلولو توان نه لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان د جون په اتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بینکونو نه زیات قرض ترلاسه کړی دی.
دا سیدھا چې دی وخت کې پاکستان حکومت چې کم داغي کم خرچي دي هغه د ټیکس آمدن نه سیوا دي. نو دا چې کم گیپ دی د ته چې کم ورته بجټ خساره وایو دا بجټ خساره پوره کولو اوم دغه لار دا چې یا خو ټیکس آمدن سیوا شي یا خرچه کمی شي خو دا دواړه نشي کې کې نشي کولی حکومت. نو بیا دا چې د قرضونو نه دا خساره پوره کیږي حکومت هم د آسان لار نیسلې دا اړوم به د سټیټ بینک نه غشتو بیا چې د ایم په باندې ولګي چې سټیټ بینک نه نشه غشتي نو د کمرشل بینکونو نه قرضې لی.
د پاکستان حکومت کده شخصي بینکونو نه زیات قرض اخلي نو په عام اولس په ددي اثر سوي. اقتصاد پوها وکیل رحمان پیوي
دا د دې غټ نقصان به در ازي کو سم په بجټ کې روان دي روان بجټ کې هم د دې اثراتي چې دا ټیکس چې کم زمون کلکشن دي دا غي یو غټ حصہ چې دین هغه په دې قرضو کې روانه ده کم د دې سود دي د دې چې کم اصل قرضې دي د دې واپسي ده. نو دا بجټ یو غټ حصہ چې دین هغه په دې قرضو کې زي د دې چې کم تعلیم صحت یا د نورو خلکو د خیر خیګړې چې کوم منسوبي دي هغه به د دې د وجنه متاثر کیږي.
د اقتصادي پوهانو په وینا چې په 13 میاشتو کې د شخصي بینکونو نه ټول اخستل شوی روپو کې 80% یوازې د پاکستان حکومت اخستی دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه راشد خان بیا وایي د حکومت سره دا یوازینی اسانه لار ده چې د بجټ خسارې پوره کولو لپاره د شخصي بینکونو نه قرض واخلي.
هغه وجه ده چې حکومت پاکستان چې کم دی مسلسل د مالی خسارې چې کم دی دا هغه سره مخ دی. هر کال موږ ته په تجارت کې په کاروبار کې او د ملک بیلنس چلولو کې چې کم دی دا خساره راځي. دا هغه لپاره چې کم دی چې کوم پیسې په کار نه اغسته د آی ایم ایف نه اغستی شي سره د نورو غټو ادارو نه اغستی شي او زمون ملکی بینکونو نه اخلي ملکونو بینکونو نه وجه دای چې دا په اسانه ملاو شي. بیا حکومت د دې هغه مقرره وخت باندې د دې هغه پیمنت کوي چې هغه سود سره کوي. نو 22% په دې وخت کې پاکستان کې شرای سود دی. دا د دې شرط تقریبا 80% شرط دی چې بینکونو چې کوم دی 80% چې کوم دی حکومت له قرضونه ور کوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک رپورٹ دا هم خایي چې د زیات قرض روپی ترلاسه کولو لکبل په 13 میاشتو کې حکومت د شخصي بینکونو نږدې 6,000 ارب روپے یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په پیښور کې اقتصاد پوه ډاکټر منظور علي بیاوي په پاکستان کې ټول کاروبار یا اقتصاد رجسٹرډ نه دي. ټول خلک ټیکسونه نه ورکوي یا کم ورکوي نو ځکه حکومت قرض اخلي.
پاکستان یا د پاکستان په شانی نور ترکی په زیر ملکونه چې دا غي د بجټ خساره موجوده وي یعنی دا غي آمدن کم وي او اخراجات سیوا وي نو غي ضرور قرضونه اخلي. ډیر خلک په دې تراس کوي چې د اخراجات ولې سیوا او د دې غني واحد وجه دا غي غلط استعمال یا بدنوانی ده. نو هغه به هم وي او فیکټر کې دی شي خو په هر ترکی په زیر معیشت کې کم چې مخ په تر کې روان وي نو پاغه کې خامخا اخراجات او آمدن نصیوا وي ځکه چې ترقیاتی کارونه کول غواړي چې هغه ډېرې پیسې غواړي او په یو خاص وخت کې غواړي په دې وجه باندې دا قسم معیشتونه قرضداري وي خو د قرضونو استعمال بهتر پکار دي.
نوموړي په وینا هر کال د پاکستان حکومت د بیلابیلو محکمو لګښت زیاتیږي. د فوز بجټ زیاتیږي، پینشن زیاتیږي، تنخواګانې او ورسره د پاکستان آبادی هم زیاتیږي چې ورسره لګښت هم زیات شي. پروفیسر منظور علي وایي پاکستان اقتصادي ودې ته سخت اړتیا لري او د دې لپاره د ټیکسونو زیاتولو سره نظام ټکول دي. خو نوموړي په وینا د سود شرې لوړې ساتلو بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو دي نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکم شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ په د جون په 12 وړاندې کیږي نو دا په ډاګه ده چې حکومت پر راتلونکي مالی کال لپاره هم د شخصي بینکونو نه نور قرض اخلي. د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا د پاکستان اقتصاد د خکولو لپاره حکومت د ایم ایف نه نور وونه تر 30 ارب ډالرو پور اخیستو په تکل کې دي، او د دې لپاره په دې وروستیو کې د پاکستان حکومتي چارواکو د ایم ایف د مشرانو سره هم سو ځله لیدل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه دی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی بیارے دا لیا سا یا دا لوگے لیا سا ندوی سا رسم زمان سا غم نیشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا ہم تم رازاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دے تی پور تا کڑی کلاشن کو زگاڑے تھا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائسی.
د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته په صوبه کې د تعلیم د کچې معلومولو لپاره یو سروې کړې ده. د سروې پایلې ښیي چې په صوبه کې د تعلیم کچا لوېدلې ده. د سروې پر رپورټ د بلوچستان تعلیم وزیر راحیلې دورانۍ د خفګان خولو ترڅنګ هوډ ښکاره کړی دی چې د تعلیم د ودې لپاره به حکومت یې ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره کار کوونکې نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په صوبه کې د تعلیم د وضعیت په اړه یو سروې کړې ده. په کوم کې ویل شوی دی چې په صوبه کې د تعلیم کچه لوېدلې ده، او د دې کچه د راپورته کولو لپاره و بیلابیلو ګامو ته اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه په کوټه کې جوړ شوی یو سیمینار ته د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې د زده کوونکو د تعلیم کچه د دوی د توقو څخه ډیره کمه ښکاره سوې ده. په دې ترڅ کې نور حال د یونیسف یو غړي مزمل خان پانیزي چپداس ټوکی راته راکړي.
په تمام بلوچستان کې چیرې سکولونه موجود دي، په هغه سکولز کې کوم د کوشنیان لپاره کوم مسلې دي یا د استادان لپاره کوم مسلې دي، او کوم وجه دا مسلې دي، هغه څنګه موږ لري کولای شو، او د سکولانو کوالټي څنګه بهتر کولای شو. پر هغه باندې یو ډیر غټ سروې وسله په کوم کې سي تر لږ زره زیات کوشنیان ول د دویم کلاس او د پښم کلاس کوشنیانو سره انټرویوز وسولې، ټیچر سره وسولې، دا غول استادانو سره وسولې، دا غول مور پلار سره وسولې، او لاغوس دا ډیټیل کې حال وسوي سي کوم مسلې دي او په دا څنګه بهتر کېدلای سي، او بیا د کوشنیانو څخه کوم د سټډي لیول دی، هغه به د دویم کلاس کې په دریم کلاس کې هغه پر مخ څنګه تلای سي، کوم شان هغه زده کوم هغه نه دي زده، هغه قسم ټیسټ ورته وي هغه وسو، او په ډایګنوستیک سټډي کې دا معلوم شي چې کوشنیان سي په کوم شان کې کمزور دي، ټیچران په کوم شان کمزور دي، او موږ څنګه هغه بهتري راوستلای سو.
په دې سروې کې د دویم ټولګي او شپږم ټولګي د زده کوونکو استادانو څخه د اردو، حساب او د ساينس د مضمون په اړه پښتنې سیمې دي چې موخه په صوبه کې د تعلیم کچه را لوړول دي. په دې ترڅ کې د کوټې د شبیر احمد خان د سکول مشرې میرمن نایلا دورانی راته وویل چې په یو وخت کې د ماشومان لپاره په بیلابیلو ژبو کې زده کړې کول ګران کار دی.
کوم کښنه په کور کې پښتو وي، د سې یو د سکول اور سي اول وار بیا پر د باندې انګلیش او اردو، دا دواړه سر د رنګ ژبې دي چې زه هم کښنه یو وار اغاز دکی، دای بوکس دکی، دای رائټینګ دکی، دای چی چی دکی، بیا د کښنه د سې کوم بیسیک کلاسز دي، یا خود دا په اردو کې یا د په انګلیش کې، زما کښنه سي دای پښتو هم دکی په سکول کې، دای اردو هم دکی، دای عربی هم دکی، په خپل لینګویج هم نو درې څلور ژبې سي دي، زما کښنه ته دا سې دي ډېر مشکل دي.
خود تعلیم د ادارې و مېرمنې صابره غلزی بیا زیاته کړه چې د رپورت وروسته د تعلیم په څنګه کې و ځینو مهمو ګامو پورته کول ته زیاته اړتیا لیدل کېږي.
په سکولونو کې د ټیچر کوالیفیکیشن ډېر ویک دی، مطلب کته رور لري ته و ګوري الته ټیچر سکه پوینټ سو دی، هغه پاتم کلاس باندې پوینټ سو دی، زهر داتم کلاس او د بیا د کلی سبق تی نو هغه کې د انګلیش دوم رښتنه نه دی، په دې وجه اول د ټیچر خپل نه ځنه ټیچر وځي کې به بښنه تور زکی دا وجه دا ډېر وختي اپوینټ سو دی نه، هغه ټیم د دوی کوالیفیکیشن میډل وري کمیونټی سکول ان ته ګوري دا شانو ګوري نو هغه ټیچر سی اپوینټ کده لغه په میډل باندې کده هر ټیم انګلیش دونه ضروری نو هر ټیم سکول اوپننګ ضروری ولی.
پر دې محل ته مشالې ډو سره په خبرو کې د ضلع نوشکې د تعلیم د ادارې مشر چیرمن فاطمه منور راته وویل چې په صوبه کې د تعلیم کچه پر 60% درېدلې ده او د دې حالت بیلابیل ستونزې دي.
دا د هنوړه کېریم د ماسر ولدا خو بالکل دوه کټې سره نږدې ده. په دغه کې لا فنکشنل واشروم نه و. زما دا سي ټیچر ویل چې هغه د شوګر پیشنټس ولې هغه په لاله موږ د واشروم د لپاره د یو بل کوټه سول دا خو یو غټ بیسیک فیسیلیټي ده چې هغه خپل وار خدای انشور کوون ضرورت دي. د انفراستراکچر حالات د سيتي ستل سکولانو حالت وګوره د سيتي له کبوت پنګلې هنوړه کې زما یو سکول دی ساحل پر نوم گرلز پرائمری سکول والے هغه خو سړی خالي وکتل د دهشت او وېره غونډې بل سړی په سړی کې راتل او کلچرل بیریر خلک خبره کې لیکن کلچرل بیریر اوس دور نهسته. هر سړی دا غواړي چې د خپل انجونو تخپل لونو تخپل خوند ته شه تعلیم ورکړي لیکن دا غواړي پر شه ماحول هم ضروري دي. نو کم سے کار کوون والا دی په چیلنجز کې لګیا دي کوي خاص طور پر موږ د گرلز سکول ان ډیر زیات اپریشیټ کوم. ټیچرز کتل خپل کښنه د ځان سره راوړي په کلاس کې د کپڑے جولا جوړ کړی په هغه کې کښنه ته جولا ورکړي دلته کښنه ته سبق کې.
د سیمینار پر مهال د بلوچستان د تعلیم وزیر میرمن رایلا دورانی په سروې رپورت سخت خوشنشکار کړه او په صوبه کې د تعلیم د کچې د لوړولو په خاطر د ځانګړي ګامونو د پورته کولو په خلې کړی دی. د یونیسف د رپورت لمخې چې په ټوله ملکی 28 ملیون څخه زیات ماشومان اوس هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې کې 11 ملیون په پنجاب، 2 ملیون په سند، د 3 ملیون څخه زیات ماشومان په خیبر پښتونخوا او نږدې 2 ملیون په بلوچستان کې شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د کونړ د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د دوی په سیمو کې رغنیز کارونه نه دي شوي چې له وجې دوی په خبره د ولسوالۍ له مرکز نه کلو ته غځېدلي سړکونه کنډ کپر دي، روغتیایي مرکزونه د نشت برابر دي او د ښوونځیو زده کوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د کونړ له مسؤولو چارواکو د رغنیزو پروژو د پیلولو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ځایي مسؤولین د خلکو ستونزې مني او د هواریدو ژمنې هم کوي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د افغانستان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولایت کې لمسول چارواکو غواړي چې د اسمار ولسوالۍ رغنیزو چارو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي د روغتیایي خدماتو ټکنې بهیر، د تګ را تګ لپاره د سړکونو خرابوالی او په تعلیمي ډګر کې ګڼې ستونزې هغه څه دي چې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي او په کونړ ولایت کې له طالب چارواکو غواړي چې د حل په موخه یې لاس په کار شي. دوه تنه ملک عبدالمنان او رحمان الله وایي
ټوله موضوع د سړک ده چې سړک مران دی او وروره به مځکه یې په نشته دی چې هغه هغه سیلابونه ولي او نورې ضرور زو په اسمار کې وړه خلو هغه په ورانو سړکونو کله په شام باندې راوړو.
زمونږ مکتبونو ته هم رسیدګي نه کیږي او زمونږ د مریض هم د هسپتال ته رسیدګي نه کیږي. د ډېر مشکل سره مخامخ یو.
د اسمار ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی سید رحمان بیا په روغتیایي برخه کې له خدماتو شکایت کوي. نوموړی وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ناروغ درملنه نه کیږي او د سړک د خرابوالي له امله خپل ناروغ مرکزي روغتون ته په ګرانه رسوي.
یو سب سنټر اوس مقرر دی دلته باندې ناو دپاره دوایان هم پکې نشته چې تقریبا 40 کیلومتره کې د غټ هسپتال نه لري دی. دلته کم مریض پیدا شي موږ ته ډېر زیات مشکل دی ځکه ترانسپورت مشکل دی، روغ سړک بیخي زمونږ شته نه، ګاډی نه پیدا کیږي. پیدا شي بیا
دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په تعلیمي ډګر کې هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي. د ښوونځي یو تن زده کوونکی یاسر او یو تن ښوونکی میراجان وایي
کله راو راشي دلته سیلابونه موږ نشو تللی چې موږ ورشو، یارانه پرګې ولو، یارانه چپلې ولو، یام لام دی او موږ مکتب نه شو.
په یو خل باندې یو اساسي پول موږ ته کېښودل شي او بل په ښوونځي کې پاکې اوبه د څښاک اوبه نه لرو. باید د اوبو سیستم ته برابر بل دا خونجم کله کله راچیږي.
بل لور ته په کونړ کې د طالبانو د حکومت د اسمار ولسوال مولوی عزیز محمد شفق د یادې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او د حل په موخه یې ولس ته ډاډ ورکوي.
په اول قدم کې سړک دی، ځکه چې دا بالکل یو حیاتي څیز دی، دا ډېر یو اوږده دره ده او خلک ډېر لرې لرې ساحو کې پراته دي. قومي مشرانو د سپین یورو چې څومره څه شکایتونه او فریادونه کړي دا ټول حقایق دي. دا حتی الامکان ولایت مقام او دا کوم موسسات چې ولسوالۍ ته راشي دوی ته ټولو ته موږ هغه وخت سره رسولي دي. کم کم اجرات شوي دي، نور ټول هم داسې پاتې دي.
په کونړ ولایت کې یوازې د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په خپله سیمه کې له تعلیمي، روغتیایي او د پرمختګ د کارونو له نشوالي شکایت کوي، بلکې په دغه ولایت کې د اکثرو ولسوالیو اوسېدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او وخت نا وخت د ځایي مسؤولو طالب چارواکو د حل غوښتنې کړې دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.